کی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
دوستانو ستړي مشهي د ازادي رادیو په پی یو استودیو کې چې موږ غرمنی خبری خبرونه ده ز اجمل انداو تایر روشان ستاسو هر کله کو په دې خبرونه کې اوري چې د افغانستان د جګړې او سولې انسټیټیوټ وای دا زلمی خلیلزاد د سولې هڅې د ناهیلۍ په توګه په لوري روان دي. نور ریپورټونه لرو خو تر هر څه مخکې پام وکړئ د دې سات خبرونو ته. عصمت ساروان په استډیو کې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه ترې اورو.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی به نن له پاکستاني چارواکو سره وویني. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ولسمشر له کاندیدانو وغوښتل چې ژر تر ژره خپل نومونه ثبت کړي او امریکا د وسلو د کنټرول یو پخوانی تړون په اړه د روسیې وړاندیز رد کړ. د خبرونو تفصیل په پام کې راځي چې د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد نن په اسلام آباد کې له پاکستانی چارواکو سره خبري وکړي. ښاغلی خلیلزاد سیمې ته په دې سفر کې چې د روانې میلادي میاشتې له اتمې پیل کړی، تر دې مخکې هند، چین او متحده عربي اماراتو ته تللی او تر پرونه هم په کابل کې و. خلیلزاد پرون په کابل کې د امریکا په سفارت کې په یوه خبري غونډه کې د طالبانو وروستي بیان ته اشاره وویل. که طالبان غواړي خبري وکړي ورسره خبري کوي، که جګړه غواړي ورسره جګړه کوي، خو دوی هیله مند دي چې طالبان سوله وکړي. طالبانو په یوه خبر پاڼه کې چې وړ مورځې خبره کړه ګواښ کړی چې که امریکا د خبرو په اصلي محور کې په افغانستان کې د نړیوالو پوځیانو حضور شامل نه کړي، خبري به پای ته ورسوي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی هیله وښوده چې ډېر ژر به بیا له طالبانو سره خبري وکړي، خو دقیقه نیټه یې څرګنده نه کړه. د طالبانو یوې سرچینې مخکې ازادي راډیو ته ویلي وو چې سبا جمعه په اسلام آباد کې یوه غونډه پلان شوې، خو دا نه ده روښانه چې د طالبانو پلاوی به په دې غونډه کې ګډون وکړي او کنه. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ولسمشر د راتلونکو انتخاباتو لپاره پر احتمالي کاندیدانو ژغ کوي چې ژر تر ژره د نوملیکنې لپاره کمیسیون ته ورشي، ځکه درې ورځې وروسته د نوملیکنې رسمي بهیر پای ته رسیږي او په هیڅ ډول نه تمدیدیږي. د دې کمیسیون مرستیال ویان زبې سادات نن پنجشنبه ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه یوازې 15 تنو د ولسمشر لپاره د کاندیدانو په توګه خپل نومونه ثبت کړي، خو له اویاو زیاتو د نوملیکنې لپاره معلوم ماتیکا سوری اخیستی دی.
زمون وختنه لټولو هغه کسانو ته چې دوی غواړي پر اتونکو ولسمشرۍ ټاکنو کې نوماند ورسیږي، دغه ده چې دوی د دمدغه میاشتې تر اخره پورې چې د یکشنبه ورځ ده د ټاکرو خپلواک کمیسیون ته رسمي مراجعه وکړي او ځان دې د نوماند په توګه ثبت کړي، چې په هیڅ صورت سره دغه وخت بیا تمدیدیدونکی هم نه دی.
د ولسمشرۍ د انتخاباتو لپاره چې ټاکل شوې ده د 1998 کال د سرطان په دیرشمه ترسره شي. د نوملیکنې رسمي بهیر د روانې جدې میاشتې له 14 نیټې پیل شوی، خو تر اوسه د افغان ولسمشر په ګډون چې جمهوري ریاست ته د بیا کاندیدېدو خبره کړې، ډیرو وتلو سیاسي څیرو خپل نومونه د رسمي کاندیدانو په توګه نه دي ثبت کړي. د بدخشان ولایت د 12 ولسوالیو لارې د واورو د ورېدو له کبله بندې شوې دي. د بدخشان سیمه ییز چارواکي د سږکال واورې بې ساري ګڼي، خو وایي چې تر دې دمه د سر د زیان خبر نه دی ترلاسه کړی. د بدخشان د والي ویان نیک محمد نظری تېره شپه ازادي راډیو ته وویل
در بعضی از ولسوالیا برف کوچای سرازیر شده.
په ځینې ولسوالیو کې برف کوچونه راغلي دي، خو تر اوسه یې زیان نه دی اړولی او موږ هم د دې برف کوچونو د زیانونو راپورونه نه دي ترلاسه کړي. د بدخشان د والي ویان زیاتوي چې د واورو تر اورېدو مخکې مو هغو سیمو ته چې اندېښنه مو ورته لرله یوه اندازه مرستې رسولې دي. دا خبرونه لازادي راډیو اوري. د امریکا متحده ایالاتونو د روسیې هغه وړاندیز رد کړ چې د سړې جګړې د وسلو د کنټرول د یو مهم تړون د ژغورلو لپاره یې کړی و. واشنګټن ویلي نشي تاییدولی چې دغه تړون دې سم کنټرول کړی شي. د وسلو د کنټرول او د نړیوال امنیت په چارو کې د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت مرستیالي اندري تامپسن پرون چهارشنبه په جنیوا کې د روسیې او امریکایي چارواکو ترمنځ د سې شنبې له غونډې وروسته وویل مسکو له دې ډډه کوي چې د روسیې د توغندیو د نوي سیستم په اړه چې واشنګټن هغه له آی ان اف تړون څخه سرغړونه بولی دقیقه څارنه وشي. هغه وویل له روسیې سره په پرونی غونډه کې د پام وړ پرمختګ ونه شو. د چین اقتصادي وده به سږ کال ورو شي، ځکه چې په دې هېواد کې دننه تقاضا کمه شوې او صادرات یې د امریکا له لوري د تعرفو د لوړېدو له کبله اغېزمن شوي دي. چین چې د نړۍ دوهم ستر اقتصادي قدرت دی، 2013 کال خورا ښه پیل کړ خو ژر فشارونو اغېزمن کړ. د روټرز خبري اژانس تر راپور له مخې سږ کال به د چین اقتصادي وده 6.3 ته راټیټه شي، چې دا په تیرو 9 کلونو کې تر ټولو ټیټه ده. تیر کال د چین اقتصادي وده 6.6 وه. او په پام کې ده چې بلګراد نن د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین د ورتګ تود هرکلی وکوي. پوتین به سربیا ته په دې سفر کې د سربیا د ولسمشر په ګډون له یو شمېر چارواکو سره په لوړه سطحه خبرې وکړي. دا به د سربیا له ولسمشر الکساندر ویچیچ سره له 2014 کال راهیسې د پوتین 14مه کتنه وي. سربیا او روسیې له اوږدې مودې راهیسې په خپلو کې اقتصادي، کلتوري او مذهبي اړیکو ته پراختیا ورکړې او دې اړیکو بلګراد اړ کړی چې له لویدیځو مؤسسو سره د یو ځای کېدو د هڅو تر څنګ له مسکو سره هم په اړیکو کې انډول وساتي.
دوستانو خبرونه ملاحظه راډیو نو اوریدل اسمت ساروان درته وړاندې کړل. دا نور خبرونه زموږ په ویبپاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې هر وخت او هر کله چې غواړی موندلی شي. وړاندې په خبرونه کې دا ریپورټونه او موضوعات لرو. د سولی او جګړې انسټیټیوټ چې د افغانستان یو انسټیټیوټ دی، وايي دوی په افغانستان کې د سولی په برخه کې د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد روانو هڅو ته نه هیلي دي. دا چې ولې په دې اړه به له کابل ریپورت درته وړاندې کو. په همدې موضوع چې د زلمی خلیلزاد وروستیو هڅو ته څومره هیله مندشته دي، څومره امیدواري شته دي، دا موضوع مو د کابل پانتون د حقوق او سیاسي علومو د پونزي له استاد پوهان ودیر صافي سره چیلو. په نورو ریپورټونو کې بواوري چې په ننګرهار کې آمدارنګا په کونړ کې خلک لا هم په یو شمېر ولسوالیو کې د داعش د وسلوالې ډلې د موجودیت او فعالیتونو په اړه اندېښنه لري. د هلمند دولتي مسولین وایي د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي کچه راټیټه شوې ده. پر دې موضوعاتو سربیره نور موضوعات هم در سره شریکو. ستاسو له پیغامونه را اخلو. یو کلی زرغ غونه ډراما او ډرامې پر موضوع باسه هم خبرېږي. دا د ازادي راډیو ده. لکه مخکې مو چې وویل، د افغانستان د سولې او جګړې انسټیټیوټ په نن په کابل کې ویل دي دوی د افغانستان د سولې په اړه د امریکا د متحده ایالاتو د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد هڅو ته نهیلي شوي دي او د دوی په وینا د هڅې د نهیلۍ په لور روان دي. د دې انسټیټیوټ مرستیال او سرپرست حکمت الله عظیمي نن ازادي راډیو ته ویل طالبان اوس دې نتیجې ته رسیدلي چې خلیلزاد پر مهمو مسلو د پریکړې صلاحیت نه لري. دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې په کابل کې د متحده ایالاتو سفارت په ویلامي کې د ښاغلي خلیلزاد په حواله ویلي، که طالبان سوله کوي موږ هم خبرو ته، او که جګړه کوي جګړې ته چمتو یو. جوسیات بادر نسیم شفق پر ریپورت کې وره.
د افغانستان د سولې او جګړې انسټیټیوټ وایي د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو پر سر تفاهم کم شوی دی. د دغه انسټیټیوټ سرپرست حکمت الله عظمی د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل طالبان اوس د نتیجې ته رسیدلی چې خلیلزاد پر مهمو مسایلو د پریکړې صلاحیت نه لري، نو ځکه د نوموړي هڅې د ناهیلۍ په لور روانې دي.
د خلیلزاد د هڅو چې کومې د سولې لپاره کولې، زه فکر کوم اوس هغه ناهیلۍ خواته روان دي او داسې ښکاري چې تفاهم د دواړو خواوو ډېر کم شوی دی تر پخوا په نسبت، او طالبان هغه فکر چې کوي چې خلیلزاد به وکولی شي په هغه مهمو موضوعاتو باندې طالبان سره یو فیصلې ته ورسیږي، هغه نور په طالبان وویل چې خلیلزاد دا صلاحیت نه لري. نو دا یو ډېر قوي او بدبختانه یو ډېر بد خبر دی.
خاغلی اعظمی په ابوظبي کې د خاغلی خلیلزاد او طالبانو ترمنځ په شویو ژمنو عمل نه کول او د راتلونکي غونډې د ځای پر سر د خلیج هیوادونو اختلافات او جنجالونه د دغو هڅو د کمرنګ کېدو اصلي لاملونه بولي. دا په داسې حال کې ده چې په کابل کې د متحده ایالاتو سفارت په یوې اعلامیه کې د ښاغلي خلیلزاد په حواله ویلي که طالبان سوله کوي دوی خبرو ته آماده دي او که جګړه کوي جګړې ته تیاری لري. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ویلي د سیمې په کچه اوس د افغانستان د سولې په برخه کې یوه اجماع رامنځته شوې او طالبان باید له دې بهیر سره یو ځای شي. ښاغلي خلیلزاد دا هم ویلي چې د افغانستان له ولسمشر اشرف غنی د هغه د ملي امنیت له ټیم همداراز مدني ټولنې او د رسنیو له مسؤلینو سره یې خبرې کړې او صلاح یې کړې چې د دولت پر مخالفو وسلوالو پوځي فشار د دې لپاره مهم دی چې د سولې خبرې وشي. په ورته وخت کې د مشرانو جرګې د امنیتي او دفاعي چارو کمیسیون رئیس محمد هاشم الکوزی وایي چې د سولې په هکله د ښاغلي خلیلزاد د هڅو بې نتیجې پاتې کېدل خلک سخت ناهیلي کړي دي.
زلمی خلیلزاد ته د افغانستان ولسونو د افغانستان خلکو ډېر امیدونه درلودل او ډېر خوشحاله وه چې زلمی خلیلزاد پښتون کوي انشاءالله سوله راځي. اوس چې کله چین ته ځغلي کله پاکستان او ابوظبي او نورو قطر ته ځغلي او بیا بېرته هغه موضوع بلې خواته ځي او طالبان هم د حکومت ته استازو سره خبرې نه کوي، دا پر دې باندې دلالت کوي چې زلمی خلیلزاد صرف امریکایانو د ایستلو دپاره یو لار پیدا کوي.
د افغانستان د سولې او جګړې انسټیټیوټ مسؤلین ټینګار کوي چې جګړه ګټونکی نه لري او ښکېلې خواوې باید خبرو ته کښېني. دوی دا هم وایي چې سوله او خبرې اترې د افغانستان د شخړې یوازنی حل لاره ده او امریکا او طالبان باید دا موضوع له پامه ونه غورځوي.
دوستانو و موریدل چې د افغانستان د سولې او جګړې انسټیټیوټ وایي د افغانستان د سولې لپاره د زلمی خلیلزاد هڅې د نهیلۍ په لورې روانې دي. ایا رښتیا هم داسې ده؟ د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو استاد پوهاند ودیر سافر سره د تلیفون په تماس کې دی. پوهاند صاحب، د افغانستان حالات له نږدې څاري او له بیلابیل اړخونو خبر دی. پوهاند صاحب، د موږ یو رپورټ و، نه پوهیږم چې تاسو واورېدلی شو که نه، خو وایي چې دغه د افغانستان د سولې او جګړې په نوم کوم انسټیټیوټ دی په افغانستان کې، دوی وایي د زلمی خلیلزاد هڅې د ناهیلۍ په لورې روانې دي. زلمی خلیلزاد په تیرو څو میاشتو کې پرله پسې افغانستان سیمې او ښکېلو هیوادونو ته سفرونه کړي دي او تر څو ورځو مخکې ورسره ډېرې هیلهمندۍ تړلې وې. تاسو څه فکر کوئ، آیا هغه هیلهمندۍ لا هم په زیادې او که نه؟
ډېره مننه ستاسې د پوښتنې نه، پس له سلامونو د تقدیمولو نه. په دې مورد کې زه داسې ووایم چې که اوس مونږ دا نتیجهګیري وکړو د زلمی خلیلزاد د فعالیتونه چې ناهیلۍ خوا ته روانې دي، دا به لږ پخوا د وخته وشي، او که دا هم ووایو چې هغه بیخي موفق روان دی، دا به هم پخوا د وخته وشي. مونږ باید متوجه شو او منتظر شو چې دا ټول هیوادونه چې په افغانستان کې په دې منطقه کې ښکېل دي، دې سره سفرونه خپل خلاص کړي او نتیجه دی خپله مونږ ته راکړي، هم د افغانستان خلکو ته، هم امریکې ته چې رالېږلی دی، او هم جهانیانو ته چې کوم پړاوونه نور پاتې دي چې طالبانو سره سولې ته ورسېږو. آخري خبره چې پرون کړې ده په کابل کې چې که طالبان سوله غواړي سولې ته تیار یو، او که جګړه غواړي جګړې ته تیار یو. نو دې معنا دا ده چې که څوک سوله غواړي نو جګړې ته د آمادګي ونیسي. معنا یې دا ده چې فشار ضرور دی نور هم په هغو هیوادو چې په دې منطقه کې دي، او پر طالبانو هم چې دوی مجبور کړي چې مذاکراتو ته کښېني چې خبره خلاصه شي. که دا فشار نتیجه ورکړه امید دی چې زر خبره خلاصه شي، او که فشار نتیجه ورنه کړه بیا موضوع اوږدېږي او جګړې به نور هم تودېږي.
پوهاند صاحب، د زلمی خلیلزاد دغه هڅې چې په تېرو میاشتو کې کړې دي، فکر کوي هغه کسان چې د افغانستان په جګړې کې هغه لوري چې ښکېل دي له امریکا پرته، مثلا پاکستان دی، طالبان دي، د سیمې نور هیوادونه دي، څومره قانې کوونکي وي په دې برخه کې؟ آیا تاسو فکر کوئ چې توانېدلی دی د ځینو برخو دریځونه د ځینو لورو نظرونه سره نږدې کړی شي؟
تر اوسه پورې مطلقاً موافق نه دی چې دا خلک سره نږدې کړی شي. هغه وخت مونږ دې ته وایو چې توانېدلی دی چې طالبان دې ته حاضر شي، او هومره دي چې مذاکراتو ته کینو، او دا چې طالبان څه غواړي هغه دوی د خوان باید ملاحظه شي او د غور لاندې ونیول شي، او امریکا باید هم خپل فیصله بالاخره طالبانو ته وړاندې کړي چې دوی د لښکرو ویستلو دپاره خپل اجنډا کې ځای ورکوي که نه. نو که هغه ومنل شي امید دی چې مذاکرات پیل شي.
پوهان صاحب یوه خبره چې نه پوهېږم چې د سړی دا نشي ویلی دقیق چې مذاکراتو کې د عموما د پردو تر شا دي څه خبرې کېږي څه روان دي، خو ظاهرا چې ښکاري هغه داسې ده چې ویل کېږي طالبان له امریکایي لوري غواړي چې د خپلو سرتیرو د ایستلو پر مهال ویش دې ورسره خبرې وکړي، او امریکایي لوری بیا له طالبانو غواړي چې د افغان حکومت له استازو سره دې مخامخ او مستقیمې خبرې پیل کړي. دا سیخکاری چې دغه دواړه شرطونه یو طالبان نه مني او بل تخی امریکایان تر اوسه پورې چمتو نه وي، دغه هغه ظاهري څه دي چې د دې جریان نه یې راوځي په دې رسنیو کې. فکر کوي دغه دواړه مسلې د دواړو لور دپاره آیا سختې دي منلې او که نه په د عسکرو په وتلو هم خبرې کېدلی شي او طالبان باید داخلي خبرې هم وکړي؟
دوران کې اخري لحظو کې خپل قرار لري چې هغوی هم خپل شرایط وایي او دوی هم خپل شرایط وایي. بالاخره به دا دواړه ومنل شي، هم به چې مذاکره کېږي، او مهمه دا ده چې مذاکراتو ته مخالف لوری کینی. هغه چې کینی دا هیڅ کوم عیب نه لري، او ضرور هم ده چې د لښکر د خارجي د ویستلو د مهالویش په باره کې یو اجنډا وي، او په دې اجنډا د خبرو کې باید دا موضوع شامل شي، او دا به بالاخره امریکا ورسره ومني. او فکر کوم طالبان هم که امریکانو سره سوله هم وکړي، معنا یې دا نه ده چې افغانستان سره سوله ده، بیا نو مجبور دي چې د کابل حکومت سره کښېني که هر څوک وي دوی سره هم خپلو پرېکړو ته نتیجو موافقو ته ورسېږي.
ډیره زیاته مننه پوهان صاحب. دوستانو، پوهاند ودیر صافی او چې د زلمی خلیلزاد د وروستیو هڅو په اړه را سره خپل نظر شریکاوه. تاسو موږ کله ازادي راډیو نه اوري.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
او سم په مکرې څو اقتصادي خبرونو ته عزیزی دراوري.
د کرنې وزارت او د افغانستان لپاره د ترکیې د همکاریو د همغږۍ برخې هوکړه وکړه چې ترکیه د اسپانیا پر ځای سکه له افغانستان نه 300 کیلوګرامه زعفران پیری. د دغه وزارت ویان اکبر رستمین ازادي راډیو ته وویل له افغانستان نه ترکیې ته د صادراتو د ګمرکونو د طرفو کچه له 30% ته راټیټیږي، تر څو د افغانستان د محصولاتو په تیره بیا د زعفرانو د صادراتو لپاره ترکیې ته زمینه برابره شي. دی وایي د دغې هوکړې پر اساس ترکیه غواړي د افغانستان د زعفرانو د پروسس، بازار موندنې او صادرات لپاره پنګونه وکړي. د کرنې وزارت د معلوماتو مخې د افغانستان زعفران د نړیوال لومړني کیفیت د درلودلو ترڅنګ زر رشد کرنه او تولید لري، او په دې برخه کې پنګونه زیاتې ګټې هم لري. د افغانستان صنعت او سوداګرۍ وزارت د چرم د صنعت فابریکو او د پوستکو او کلمو د اتحادیې د ستونزو لپاره غونډه وکړه. د دغه وزارت نه په خبره شوې خبر پاڼه کې راغلي چې په دغه غونډه کې د چرم د صنعت د فابریکو د پوستکي او کلمو او بوټونو د اتحادیې پر ستونزو او د دوی د فعالیتونو لپاره پر مناسب ځایونو جوړولو بحثونه شوي دي. د دغه اعلامیې پر اساس د صنعت او سوداګرۍ وزارت د وزیرانو اقتصادي شورا ته مسؤلیت سپارل شوی چې له اقتصاد وزارت، کابل ښاروالۍ، د ښار جوړونې ریاستونو او د کابل د رازی ادارې سره په همغږۍ د پوستکي او کلمو د اتحادیې د فعالیتونو لپاره په ترخیب له اویا بګرامیو سیمو کې ځای جوړ کړي. ویل کېږي چې د پوستکو او کلمو صادرات د دغه هیواد له مهمو صادراتي توکو ګڼل کېږي. نن د کابل په بازارونو کې د خوراکي توکو بیې په دې ډول دي: یو 50 کیلوي بوري قزاقي وړه 1,300 افغانۍ، یو 50 کیلوي بوري بوره 1,200 افغانۍ، یو درې نیم نه بوري وریځې 2,000 افغانۍ، 14 لیتر غوړي 1,000 افغانۍ، یو لیتر پټرول تیل 850 افغانۍ، او یو لیتر ډیزل تیل 550 افغانۍ پلورل کیږي. د کابل په شاهزاده سرای کې د څو بهرنیو اسعارو په مقابل کې افغانۍ په دې ډول تبادله کیږي: یو امریکایي ډالر 15 افغانۍ 10 پوله، یو یورو 50 افغانۍ 10 پوله، یو انګلیسي پاوند 90 افغانۍ 10 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ، زر ایرانی تومان 50 افغانۍ 90 پوله، زر هندي کلدار 1,500 افغانۍ، او زر پاکستاني کلدار 560 افغانۍ.
دوستانو، خبرونه مو له فیروزه عزیزینه واوریدل. مننه ترې کوو. زموږ غږ لا ساتئ راډیو ناوری. د امریکا متحده ایالاتونو د روسیې هغه وړاندیز رد کړ چې د سړې جګړې د وسلو د کنټرول د یو مهم تړون د ژغورلو لپاره کړی و. د وسلو کنټرول او د نړیوال امنیت په چارو کې د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت مرستیالې پرون په جنوا کې دا خبره کړې ده. دا موضوع فریبا ظاهر تعقیب کړی هم د اوسره سره په سټډیو کې ده. فریبا جانې، د امریکا متحده ایالاتو استدلال څه دی چې دا وړاندیز ولې رد کړی؟
بلان صاحب مننه. په ټوله کې واشنگټن په دې نظر دی چې نسی تاییدولی چې دغه تړون دې سم کنټرول کړی سي. د وسلو د کنټرول او د نړیوال امنیت په چارو کې د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت مرستیالې اندري تامسون پرون چهارشنبه په جنیوا کې د روسیا او امریکایي چارواکو ترمنځ د سې شنبې له غونډې وروسته وویل چې مسکو له دې ډډه کوي چې د روسیې د میزایلو د نوي سیستم په اړه چې واشنگټن هغه له آی این اف تړون څخه سرغړونه بولي دقیقه څارنه وسی. هغه وویل له روسیې سره په پرونی غونډه کې د پام وړ پرمختګ ونه سو. د اټومي وسلو د منځني واټن ویشتونکو توغندیو د کنټرول دغه تړون د پخوانی شوروي اتحاد او متحده ایالاتونو ترمنځ د ولسمشرانو ترمنځ په 1998 کال کې لاسلیک شوی دی. د میرمن تامسون دغه څرګندونې ښیي چې واشنگټن دې ته تیارې نیسي چې راتلونکي میاشت له دې تړون ووځي.
دا راته وایي چې روسیې د دې څرګندونو په وړاندې څه خبرګون خوده لري.
د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف بیا متحده ایالات تورنوي چې د وسلو د کنټرول د تړونونو سیستم لمنځه وړي، خو وایي چې مسکو هڅه کوي چې آی ان اف دغه تړون وساتي. لاوروف د جنوري په 14مه په خپل کلنی کانفرنس کې په تکرار د امریکا دا کار داسې مهال وغند چې د مسکو او واشنگټن ترمنځ اړیکې ترنګلې دي. لاوروف ویلي چې د واشنگټن یو اړخیز اقدامات چې هدف یې د هغو ډیرو مهمو نړیوالو ابزارو تخریب دی چې ستراتیژیک ثبات راوستلی سي خوشبینانه نه دي. نوموړی دا وکړه چې دا هدف د جنیوا په غونډه کې ډیر واضح و او ټینګار وکړ چې متحده ایالاتو د روسیې له خوا د میزایل په اړه وضاحت لپاره وغورځوي چې د آی این اف تړون سره په خلاف کې بلل کېږي. البته دا باید ووایم چې د آی این اف په نوم دغه تړون چې په 1998 کال کې متحده ایالاتو او د پخواني شوروي اتحاد ترمنځ لاسلیک شوی، دواړه هیوادونه له دې معنی کوي چې له 1500 کیلومتر څخه تر 15500 کیلومتر واټن ویشتون کې دغه بالستیک توغندي نه تولید نه زیرمه او نه هم پراختیا ورکړي.
ډیره زیاته مننه دوستانو. فریبا ظاهر و مننه ترې کوو چې خبرې کړو د امریکا متحده ایالاتونو د روسیې هغه وړاندیز رد کړی چې د سړې جګړې د مهال د وسلو د کنټرول د یو مهم تړون د ژغورلو هڅه کوي. تاسو موږ غږله آزادۍ رادیو ناوړي.
آزادۍ رادیو ته غوښونه سي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د ننګرهار او کونړ د ولایتي شوراګانو یو شمیر غړي د دې ولایتونو په یو شمیر سیمو کې د اسلامي دولت ډلې یادایش فعالیتونو ته اندېښنه لري او له حکومت یې پر ضد د عملیاتو د پیلېدو غوښتنه کوي. دوی وایي حکومت دې له ژمنو راووزي او عملاً دې په دغه سیمو کې داسې عملیات ترسره کړي چې په دواړو ولایتونو کې د داعش ډله له منځه ولاړ شي. د کونړ د ولایتي شورا مرستیال عبداللطیف فضلي ازادي راډیو ته ویل داعش تر اوسه د دې ولایت په لرې پرتو سیمو او درو کې فعال دی چې له امله یې خلک خپلو سیمو ته په ډاډه زړه تګ راتګ نه شي کولی. یوسف خان زدران د موضوع تفصیل لري.
که اڅم په کونړ او ننګرهار کې د خلکو استاد د اسلامي دولت ډلې اړوند جنگیالیو د کمیدو خبره کوي، خو یې په سیمه کې دا ډله په بشپړ توګه لمنځه نه ده تللې. د کونړ د ولایتي شورا مرستیال عبداللطیف فضلي د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په داعش د مشهور اسلامي دولت ډلې جنگیالیو اوس هم د دغه ولایت په ځینو درو کې فعال دي.
دا تهدید دی د عوامو لپاره چې کوم هغه کسان چې په حکومت کې کار کوي لکه ملي اردو کې، پولیسو کې، نور معلمین، هغه چې د منطقو ته خپل درو ته دا خو درې د غرون درې د خپل کورون ته ځي یا د شپې په پټه ځي او یا که چېرته سار لته خبر شي دا د دې دوکان تهدید.
د د پوینا د داعش له ویرې ډېر خلک له خپلو کلو لرې دي او د څو کلو نریسې خپلو میلو ته نه دي ستانه شوي. په ورته وخت کې د ننګرهار د ولایتي شورا غړی ناصر کاموال په دغه ولایت کې د داعش ډلې د ځینو فعالیتونو وایي خو ټینګار کوي چې اوس څه کمزورې شوې ده.
خو دغه تهدید چې دی په ننګرهار کې ډېر زیات کم شوی دی او د دوی تحرکات چې دي د کونړ په ولایت کې زیات شوي.
دا په داس حال کې دا چې په خوا د داعش ډلې په ننګرهار کې زیات فعالیت درلود او په اچین ولسوالۍ کې د ملکیانو سره د یادې ډلې د ظلم او زیاتي ډېر راپورونه خپاره شوي دي. وروسته دغه ډلې په جوزجان، اورزګان، سرپل، زابل، بادغیس او ځینو نورو ولایتونو کې هم فعالیت پیل کړ چې تل یې په اړه اندېښنه ښودل شوې ده. خو د افغانستان د دفاع وزارت وایي داعش ډله په افغانستان کې کمزورې شوې او پرته له ننګرهار او کونړ نه په نورو ټولو ولایتونو کې ځپل شوې ده. د دفاع وزارت ویان غفور احمد جاوید یې پړوی
په هلمند کې، په زابل کې، په فاریاب کې دوی په نطفه کې لمن دی او په ننګرهار کې دوی یو څه وخت
میلان دکړي ولې پراخ عملیاتو ځانګړو عملیاتو هوایي عملیاتو په نتیجه کې دوی هلته بیخي نابود شوي دي. په کونړ کې په بعض ساحو کې یو شمېر ستونزې شته ولې زموږ عملیات جریان لري او موږ خپلو هیوادوالو ته ډاډ ورکوو چې هیڅوک نه پرېږدو چې ستاسو ژوند ستاسو ثبات له ګواښ سره مخ شي.
نوموړی همدارنګه وویل چې د شپږو میاشتو د عملیاتو په لړ کې چې پر دوی شوي یو شمېر مهم قمندانان هم له منځه تللي. له دې سره د نظامي چارو افغان کارپوه محمد اګل مجاهد وایي چې داعش په ختیځ کې په ښکاره خو په شمالي ولایتونو کې اوس هم په پټ شکل خپل فعالیتونه کوي.
هر تصویر کې زر خبرې شته، د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل ادرس مې ازادي ویب ات ار اف ای ار ال ټکی او ار جی.
د هلمند دولتي چارواکي وایي په دې ولایت کې د خزو په وړاندې د تاوتریخوالي سطح راکمه شوې. د هلمند د خزو د چارو د ریاست مسؤلین وایي د تاوتریخوالي د کچې د کمیدلو سره جوخ دوی ته د ستونزو د حل په خاطر د خزو مراجعه هم ډیره شوې، خو د خزو د حقوقو فعالانې دا خبره نه مني. وایي د لری پرتو سیمو خزینه د خپلو حقوقو لپاره دولتي ادارو ته مراجعه نشي کولی. په دې اړه به نور تفصیل له سیمې څخه د ازادۍ رادیو د خبریال الیاس تایی په رپورټ کې واورو.
د هلمند د شوزو چار رئیس وایي د دوی په وړاندې د تاوتریخوالي د کچې د چچدلو یو لامل عامه پوهاوی دی. کمرانې ځکه که څه هم د دې تاوتریخوالي عامل شوزي بوري چې پر نورو شوزو یې کوي، خو د شوزو د حقوقو په هکله د نارینهو تر څنګ خپله د شوزو پوهاوی مهم بولي. اغلی نیازی ازادي راډیو ټول سره لدی چې تاوتریخوالي کم سوی دی، دوی ته د هغه شوزو مراجعه ډیره سوې ده چې کورنۍ ستونزې ربړوي.
د شوزو چارو ریاست ته د هلمند ولایت چې کوم قضایه راغلي دي، خوشبختانه ووایم تقریبا واویا قضیې دي. په دغه واویا قضیه کې دغه د کال اخرنۍ روبه تر هغه شپاڼس ورځنۍ کمپاین پورې موږ نه دېش قضیه درلودلې چې موږ ته مراجعه کړې وه د کال په د روبې په اخر کې. خو فعلا دوه څلوېښت قضیې ته دغه روبې قضیې رسېدلې دي. دوه څلوېښت بخششتي دا قضايا رسيدلي دي چې اکثر قضايا د هغه خوشونتونو څخه دي چې په کورنۍ کې د بیکاری له وجې څخه، د اقتصاد د زوف د وجې څخه موهلو ټکول دي پر خوندو باندې.
کمرین ازي دغه دوسیو د کیک شمیر هم نه وایي چې د دوی لخوا عدلی او قضايي دروته سپارل سوي دي. د هلمند د شوزو د ریاست مشره په داسې ولایت کې د شوزو په وړاندې د تاوتریخوالي د کمیدلو دعوه کوي چې ولس کاله کېږي چې د نامنیو په اور کې سوځي. د هلمند ګڼې ولسوالۍ لا هم د وسلوالو په ولکه کې دي چې هلته د شوزو د حقوقو د دفاع په برخه کې اداري او نهاد اصلا وجود نه لري. په هلمند کې د شوزو د حقوقو مدافعین او فعالان د شوزو د رئیسي کمرې نیازی د خبرو سره موافق نه دي. دوی ازادي راډیو ته وویل لري پرتې سیمې نام نه دي او شوزیه د هر ډول ستونزو سره سره بیا هم عدلی او قضایي ادارو ته مراجعه نسی کولای. نجیبه فایز او حسنه احساس وایي د ولسوالیو څخه مرکز ته لارې بندې دي، امنیت خراب دی او په ولسوالیو کې عدلی ادارې فعالیت نه لري، ځکه نو د شوزو په وړاندې د تاوتریخوالي پېښې کمی تر سترګو کیږي.
ولسوالیو کې تاوتریخوالی ډېر دی. مثلا که موږ د غلیری ولسوالی چې یعنی د طالبانو په لاس کې ده، نو هلته خو نه مکتب سته نه کار سته نه یعنی د ډېرو مشکلاتو سره د زموږ خوندې مخامخ ده.
څومره چې دغه تاوتریخوالی زیاتېږي په هغه اندازه د میرمنو په وړاندې هغه ستونزې مشکلات زیاتېږي. که موږ چېرې په ولایت کې د عامه پوهاوي پروګرامونه په لار اچو، خصوصا په مرکز کې هغه فایده نه کوي، نو ښه به دا وي چې دا موږ ولسوالۍ ته وغځو، لرې پرتو سیمو ته وغځو.
د ښځو چارو رئیس یوازې په یوه استدلال د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د کچې د راټیټېدلو دعوه کوي. هغه دا چې په دې وروستیو کې دوی ته ډېرې ښځې د خپلو دوسیو د حل په مخه مراجعه کوي او له دې داسې ښکاري چې د ښځو د حقوقو په برخه کې عامه پوهاوی د هلمند تر هر کوره رسېدلی دی. سره له دې چې د طالبانو په سیمه کې د ښځو د حقوقو څخه د دفاع مراکز وجود نه لري، په ولسوالیو کې چې د حکومت په ولکه کې دي هم د قناعت وړ او مسلکي عدلي او قضایي مراکز نشته. د ښځو د حقوقو څخه د دفاع فعالان وایي د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي لویه برخه د نارینه لخوا نه، بلکې د ښځو لخوا پر ښځو کېږي چې د کورنیو او کلتوري ستونزو سره تړاو لري او د انسان د حقوق په اړه عامه پوهاوی کولی سي دا ستونزه هواره کړي. امید لاستای د ازادي راډیو هلمند.
دوستانو زموږ غږ لازادي راډیو ناوري الیاس تای و چې له هلمند څخه د خزو په وړاندې د تاو تریخوالي د کمیدو پر موضوع ریپورت راکړو. په دې هیله چې رښتیا هم داسې واوسي. اوس هم راځو خبرونو ته. د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکی له اسمت ساروان اورو.
په پام کې ده چې د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد نن په اسلام آباد کې له پاکستاني چارواکو سره خبري وکړي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ولسمشرۍ د راتلونکو انتخاباتو لپاره پر احتمالي کاندیدانو ژغ کوي چې ژر تر ژره دې د نوملیکنې لپاره کمیسیون ته ورشي، ځکه چې درې ورځې وروسته د نوملیکنې رسمي بهیر پای ته رسیږي او په هیڅ ډول نه تمدیدیږي. د بدخشان د دولس ولسوالیو لارې د واورو د ورېدو له امله بندې شوي دي. د بادغیس چارواکي وایي چې پرون یې په دې ولایت کې د دولت د وسلوالو مخالفانو په وړاندې پراخ پوځي عملیات پیل کړي دي. د امریکا متحده ایالاتونو د روسیې هغه وړاندیز رد کړ چې د سړې جګړې د وسلو د کنټرول د یو مهم تړون د ژغورلو لپاره یې کړی و. واشنگټن ویلي نشي تاییدولی چې دغه تړون دې سم کنټرول کړی شي. د چین اقتصادي وده به سږ کال ورو شي، ځکه چې په دې هیواد کې د نننۍ تقاضا کمه شوې او صادرات یې د امریکا له لوري د تعریفو د لوړېدو له کبله اغیزمن شوي دي. او په پام کې ده چې بلګراد نن د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین د ورتګ تود هرکلی وکړي.
دوستانو د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکی و چې اسمت ساروان در واورول. تاسو کولی شئ چې د دې او نورو خبرونو تفصیل زموږ په ویبپاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې هر وخت او هر کله چې وغواړئ پیدا کړئ. د ازادي راډیو خبرونې هر ورځ د سهار له 2 بجو نه د ماښام تر 2 بجو پورې په ټول افغانستان کې په منځنۍ څپه 12.6 او د افغانستان په ګڼو ښارونو کې د اف ایم 5.15 خبریږي او تاسو یې اوریدلی شئ. د زموږ د ویبپاڼې ادرس دی ازادي راډیو ډاټ کام. اوس هم راځو ونیس پروګرام ته. یو کلی زر غږونه ډرامه او د ډرامې پر موضوع بحث خبریږي.
یو کلی زر غږونه دیو کلی زر غږونه ډرامې خوږو اوریدونکو السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. ګرانو اوریدونکو و مو اوریدل چې ګلبانو د چینې پر غاړه جنو او میرمنو ته د انتخاباتو د اهمیت او ارزښت په باره کې خبرې کولې. اوس به وورو چې سردار خان د چا په حجره کې دی او د څه شي صفت کوي.
زوهر لوی کې ملک صاحب نو خانه دا هندوانه خو ډېره خوندوره ده.
وایم دارو دې سردار خان دا مو د خپل پالیز دي. دې قانان دې خدای ښه لري ډېره خواري ورسره کوي.
رښتیا یې ویلي چې بېل خواري نه دین شته نه دنیا.
نامه خدای دې وي
ډېره دم ښه جوړه کړې ده. دا شاوخوا ښایسته ونې ګلونه څومره ښه ښکاري.
هغه د چا خبره دوه ورځې ژوند دی چې ښه او خوشحاله تیر شي. رښتیا پښتنه د عیب نه وي. دا ډېر وخت دې خوا نه دی راغلی. خیرت خو به وي؟ څنګه دې پېښه را وکړه
ملک صاحب؟ خیرت نه خبره تیره ده. هوښیاران متل کوي چې تمه یا ښه و میړونو ته شي یا لویو غرونو ته. راغلم چې یو منډه تړله راسره وکړي.
سردار خان بنده په وس پر دی چې زما له وسه کېږي ولې نه په سترګو
وایم. سترګې دې په امان. خدای دې آباد لره. تل د کلي ولس ته خیر رسېدلی دی.
وایي نیت صاف منزل آسان. دا کلي ولسونه د دې لپاره یو ځای اوسېږي چې د یو بل په غم او ښادۍ کې سره شریک شي. ښه اوس دې نو خپله خبره وکړه چې زما سر پې خلاص شي.
خپله خبره خو دا ده چې له خپلو سره په جنجال اوښته یم.
سردار خانه په تا به بد هم ولګېږي، خو ښه بنیادم هغه وي چې پرتیو ته هم ښه ورسېږي. پاتې شو خپل خپل خو بیا خپل وي کنه.
بس ملک صاحب یو بد رانه شوي دي، نور مې مه ملامتوه.
ښه چې خپله پړه منې، نور څه نه درته وایم. خدا خپل دی ونه خودل چې څوک دی او بیا ملانجه څه ده؟
ملک صاحب څه درته وایم، له خپلې خور او د هغې له خاوند سره په غم اوښته یم.
خا
او خبره اوږده ده، په لاره کې به درته وکړم، خو چې ته راسه یو ځل هلته ورشي.
په دفتر کې ستړی شوی چې د مکتب په میدانه کې وګرځو، د شاګردانو سره به هم خبرې وکړو.
ما وینې صاحبې، مننه، همدلته آرامه یم. له شاګردانو سره مې مخکې لیدلي، ډېر ښه نظرونه یې لرل.
رښتیا، یوې شاګرد ته مې ویلي چې دلته راشي، د انتخاباتو په باره کې رسامي کړې ده چې رایې وړي او موږ ته یې وښيي.
د انتخاباتو په باره کې رسامي کړې ده؟
هو، یعنی دا چې په رسامۍ کې د انتخاباتو اهمیت ښودلی دی.
ښه،
مهرباني وکړئ.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. ګلبانو خورې، همدا مې درته ښودله، عمر یې ډېر دی. تا زهره نومېږي، نام خدای په رسامۍ کې ډېر لوی استعداد لري.
ښه ښه، زهرې ستړی مشي.
کوروادان، تاسو ستړی مشئ.
خوار مشی خازوری، تو نه رسامه ای ها؟
سوایم بس چې سبی پزړه کې راشي رسمه و به او ژبه به خوشاله و.
ګلبانو، دا کوم عمر انجلی ډیر لوی استعداد لري، که خیلی لاری چاره ورته برابر شي خپل هنر کې به لوی نوم پیدا کی.
هم داسې ده، د کورنۍ خون کم کاری به د لارې مشالونه وي. ښه زهری، ماوینې صاحب ویل چې د انتخابات په اهمیت یوه رسامي کړې ده.
او ګلبانو ترورې، رسامي مې راوړې ده، تاسو او ماونه صاحب یې وګورې چې څنګه ده. دا دې وګورې، همدا ده.
ته راکه. اوهوهو، دا څومره ښکلې ده. ماوینې صاحب دې وګوره، څومره ښه پیام لري.
ګلبانو، همداسې ده. ته ګوره، په تیارو کې چې ډېوې روانې دي، دا ځینې د ښځو نمایندګي کوي او دا ځینې د نارینه وو.
هو، او د تیارو په آخر کې ښکلې او رنګینه فضا ده، ونې او ګلونه دي، ودانۍ دي.
له دې ډېوو نه چې له ځینو سره ښځه او له ځینو سره نارینه لیکل شوي، مقصد دا دی چې که ښې ښځې او ښه سړی انتخاب شي، تاسو به له تیارو نه رڼا او ښکلې ژوند ته راوباسي.
شابه زهرې، همداسې ده. خدای دې پیام تشریح مر سره لیکل شوی چې خلک دې رسامۍ په مقصد ښه وپوهېږي.
هو، دا پیام زما هم ډېر خوښ شو. زهرې، ته یې ولوله.
په کار پوهې اخلاص بدې وطن دوستې ښځې او په کار پوه اخلاص بد او وطن دوست سړي انتخاب کړي چې وطن او وطنوال ته خدمت وکړي.
آفرین.
له دې رسامۍ به ښې ښکلې کاپیانې اخلو او بیا به د خلکو د پوهاوي لپاره په مهمو ځایونو کې لګوو.
سیده، زه خود ځوانانو د سپورتي مسابقې چې ګورم ډېر خوشحالېږم.
جمیله، د خوشحالۍ ځای خو ځکه دی چې دا هر څه د ځوانانو شورا په هلو ځلو وشول.
ډېر ښه وشول. که دا مسابقې نه وای، که ځوانان په ورزش کې مصروف نه وای، د کلي ډېر هلکان او ځوانان به ګمراه سوي وای او د سریخو په ډنډ کې به غورځېدلي وای. ته وای ښه بد مې وویل. خدای دادا،
وایم ګل خبره دې وکړه. موسا ګله، بد بوشه، ته خو د عقل انار یې انار. کومې خبرې چې ته کوې د بل چا ورته پام هم نه وي.
خدای دادا، ته خو د خپل ملګری د عقل انار بولې. چې داسې ده، اوس دې وایي چې موږ د ځوانانو شورا کوم داسې کار وکړو چې د خلکو پکې ډېره ګټه وي.
سعیده، دا خو ډېره اسانه پوښتنه ده. زړه دې بد مشه، د موسا ګل شاګرد دې هم ویلی شي.
نه، خدای ده، د په عقل اباده کې پرېږده چې ستا یار موسا ګل هی ځواب ورکړي. ته وای ښه.
زه د خدای داد په ځای زه وایم چې ښه، اوس یې نو ځواب ووایه.
ځواب یې اسانه دی، خدای داده. دا لږ مخکې زه او ته د ځوانانو شورا دې غونډې ته لږ کوم ځای نه راغلو.
استاد خان دلاور خان د خوړ د غاړې د ځمکو نه.
شاباس، اوس نو غوږ سه جمیله، خبره داسې ده چې زمونږ د قانانو د خان د لاور خان ځمکې ته وټي جوړول چې د سیلاو مخه یې ونیسي. ته وایې ښه
ښه نو وټي خو یې د خان د لاور خان ځمکو ته جوړول. اوس نو ته د اصل مقصد ووایه موسی ګله.
اصل مقصد مې دا دی چې خان د لاور خان خو هر څه لري، خپلې ځمکې له سیلاو یو څه ساتلی سي، خو پاتې سول دا غریب خلک. سیلاو ظالم به د دوی د خولې شخوند وتښتوي.
ښه نو چاره یې څه ده؟
خبره په چاره کې ده که نه. چاره یې دا ده چې د کلي په سر کې سربند به ښه پوخ جوړ کړو. ته وایې ښه، د کلی ټولې ځمکې به له سیلاو نه بچ وي.
واه واه واه، ژوندی دی موسی ګلای، زړه د بدمشه عجبه د حکمت خبره یې وکړه.
خدای دادا د حکمت خبره یې وکړه، خو زه وایم راځئ له کومې موسسې نه به مرسته وغواړو، که نه دا وړۍ به شړۍ نه شي.
نه موسسې ته حاجت نشته، دا وړۍ زه شړۍ کوم.
کینه کینه موسی ګله، ته نو هسې هوایي خبرې کوې.
نه هوایي خبره نه کوم، کلیوال خود څه پیشو نه دي خوړلي. ته وایې ښه شر به پی وکړو، ملنګۍ به مس ډول وغربوي، او ځوانان به په شوق د سربنده پخولو کار کوي.
ما خو ویلي که نه چې موسی ګلای د عقل انار ده، ومو لیدل.
خدیجې، د پولې تر څنګ په دې اوار ځای کې دسترخوان وغوړوه، لوښې پې کېږده، زه لاسونه مینځم.
ښه ده، خو ته صبر چې زه لاسونو ته د اوبه واچوم.
نه نه، دا دې هم مینځم.
ښه نو بسم الله کا، دارو دې شه.
خو ته هم راځه، لاسونه دې ومینځه.
دغه ده، درغلم.
خدیجې، ورور دې بدماشي ته لاس اچولی، هسې نه چې بیا را پسې راشي دا سوکړک او شړومبې را باندې زار کړي.
ملنګه، ما هم داسې نه انګېرله چې ورور به مې دومره دښمني را سره کوي، خو اوس زه به هم خوښه شم.
غریبې، ته نو څه کولی شې؟ وای خاورو له ایرو سره واړول، باد پې راغی دواړه یې یوړې.
داسې مه وایه، د غریبانو هم خدای شته، زه ځم په ولسوالۍ کې عریضه پې کوم.
گمان می نشه چه عریضه چه گته بکنی. خوزه بیایو کار کوام چه ورور با دیل دیره درده پا زان وخندی.
نه نه پام کوا، گوره زن دی نیسم ملنگا، دست کم کارونه که چه زن تا دیم زرار ورسه ورور تمیم.
نو چه وکم، دیم دیمار خوبو نوینی او زه لاستر زنی ورتکینم. ها
خو زه چې عریضه پې وکړم دا یې ښه او قانوني لاره ده.
ښځې، زه پوهېږم چې څه وکړم او څه ونه کړم، زما په کار کې به غرض نه لري.
بلې، د ازادي راډیو درنو اوریدونکو ستړي مشه، موږ تر اوسه د دې ډرامې او بحث له لارې په بیلابیلو موضوعاتو لکه د جبري او کم عمره ودونو، د کورنۍ د هر غړي د میراث او نورو حقونو، لوړو ولورونو، د نجونو او هلکانو د تعلیم په اهمیت، په کورنۍ کې د دوی ترمنځ د نه توپیر، او بالاخره په ټولنه او حکومتوالۍ کې د سړیو ترڅنګ د میرمنو پر رول غږېدلی یو. خو مونږ غواړو چې پوه شو تاسې اوریدونکو له دې ډرامې او بحث څه زده کړي او لا څه غواړئ. نو درنو اوریدونکو، په دې اړه ستاسې سبتی او مخامخ پیغامونو ته حتما منتظر یو. په همدې ډول د بحث او ډرامې له لارې د پیغامونو د اهمیت په اړه د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت نظر هم اخلو. زه یوسف زدرانیم او د دې اونۍ میلمه را سره د یاد وزارت ویان محمد صابر مومند دی. مومند صاحب، ستړي مشې، مننه چې بوخته ورځ مو مونږ ته راکړې.
ډېره مننه. په پیل کې تاسو ته د ازادي راډیو قدرمنو اوریدونکو ته سلامونه.
مننه درنو اوریدونکو. 0 شپږ نوي 0 شپېته 0 شپېته شمېرې لارې ستاسې غږیز پیغامونه مونږ ته رارسېږي. که غواړئ مخامخ را سره اړیکه ونیسئ نو 0 9 9 2 3 5 4 0 9 9 2 5 5 شمېرې مو مونږ او تاسې سره وصلوي، او تاسو کولی شئ را سره اړیکه ونیسئ. خو په پیل کې مومن صاحب، تاسو ته راځو د اطلاعاتو فرهنګ وزارت په استازیتوب غواړو ستاسو نظر ولرو. اصلا تاسو پوهېږئ چې په افغانستان کې دغو اصلي فرهنګ تر څنګ ځینې ناوړه رواجونه هم موجود دي چې ډیر خلک او زمونږ ټولنه قرباني ده. افغان حکومت د دغو ناوړه رواجونو د ختمولو لپاره څه پلان لري، څه پالیسي لري؟ په ټوله کې به وروسته زمونږ ډرامې ته هم راځو.
مننه کوم. د اطلاعات او فرهنګ وزارت چې په عمده څلورو برخو کې کار کوي، یو برخه زمونږ د فرهنګي موینت دی، بل د ځوانانو موینت دی. چې فرهنګي موینت د سوچه افغاني فرهنګ په غنامندۍ کې او د دې په خودلو کې نړیوالو ته او په داخل کې د فرهنګ د سوچه والی او غنامندۍ په اړه باندې کار کوي، چې یو ریاست د فرهنګ د موینت دی. د ځوانانو چارو موینت چې په دې برخه کې فعال ونډه لري، په بیلابیلو ولایتونو کې مونږه، البته مونږه په ټولو ولایتونو کې یا په درې درشتو ولایتونو کې د ځوانانو امیریتونه لرو، د اطلاعات فرهنګ د ریاستونو په چوکاټ کې، چې دا ډول برنامې د ځوانانو د امیریتونو لر نه بلی شوي دي او په لاره چول شوي دي، چې څنګه مونږه د ناوړو رواجونو مخنیوي وکړو او مخه ونیسو. په دې کې د ولسوالیو څخه انجونی راغوښتل شوي دي، د دې تر څنګ الکانو ته په دې اړه زده کړې ورکول شوي دي، قومي مشرانو ته په دې اړه باندې ورکشاپونه نیول شوي دي، او په همدارنګ ملای مامانو سره په دې اړه باندې کار شوی دی، چې تر څو زمونږ استاد ټولنه یو اسلامي ټولنه ده او د منبر د لارې نه دا ښه اصلاح کېدلی شي.
بلې، د چې نور مینوتونه هم څه کار کوي، خو موږ تر ډېره همدا فرهنګي موضوعاتو کې پاتې کېږو، ځکه چې ما مخکې اشاره وکړه چې دلته هغه د تاسو چې فرهنګ غنامندۍ لپاره کار کوي، خو تر څنګ ځینې ناوړه رواجونه چې ما مخکې نومم یا واخیست، د تعلیم مخنیوی، نونډه په ټولنه کې د میرمنو په تیره، بیا داسې ډېر څه موجود دي. دې د ختمولو لپاره ستاسو برنامې فکر کوي تر اوسه کامیابه په داسې حال کې چې ډېر خلک انتقاد لري؟
تر کومه بریده چې مونږ خپل برنامې په لیکلې دي او مونږ خپل غږ رسولی دی، کامیابیو بریالي و. خو ولې تاسو ته معلومات دی چې په ټولنه کې ستونزې شته دي.
زه مثال په ډول کوم، وایو چې اول د ودونو موضوع ته راشو، خو پوهیږو چې په ټولو سیمو کې لا هم لوړ ولورونه، کم عمره ودونه، جبري ودونه دا دي. اما دلته د یو فرهنګ ګرځېدلی، یو رواج ګرځېدلی، داسې ناوړه فرهنګونو رواجونو د ختمولو لپاره د ما په نظر او اوریدونکو چې راته ویلي دي، په ډیرو سیمونه اړیکې نیسي، یعنی څه خاص کار نه ده شوی. خلک شاید ډیر خلک پوهیږي نه، دوی په دې باور دي چې دا د دوی حق دی.
زه دا نه وایم چې دا کامله توګه له منځه وړل شوي دي، خو د اطلاعات فرهنګ وزارت هم غلی نه دی ناست. په دې اړه باندې خپل هڅې جاری ساتلې دي، خپل هڅې روانې ساتلې دي.
خو اوس په همدې ډول دا ډرامه هم داسې تولیدیږي، بحث ورسره کوچ خلکو ته ورسیږي. فکر کوئ د دې پیغامونو یو تاثیر موجود وي؟
بالکل. رسنۍ چې او بیا رادیوګانې په رسنیو کې خصوصا چې په هر کور کې شته دی او غږ رسیږي، ډیره مهمه ونډه د رسنیو د په دې دا ډول رواجونو په لمنځه وړلو کې، د ټولنې په اصلاح کې ډیره ونډه د رسنیو ده. نو رسنۍ باید خپله هغه ملي وجیبه په دې اړوند باندې ترسره کړي.
مومن صاحب، تاسو سره پاتې کېږو بیا هم. اما اوریدونکو ته هم زو چون شمیرې مورته بیان کړي دي. لومړی اوریدونکو شاکر فراهی در سره اړیکه نیولې ده. فراهی صاحب ډیر زیات په خیر راغلی. پوهیږم چې زمونږ سره تل موضوع تعقیبوي، ډرامه تعقیبوي، ستاسو نظر اورو.
بله، سبزران ته تاسو ګرام منت سلامونه مې چې ویلې باندې کوم. ډیر واخې دې زر وند د ویدریږي مې خو حالات شو سره وس بخښنه غواړم. سلامونه مې چې ویلې باندې کوم.
مهرباني، خیر اوسه. مونږ فکر کوچ د زمونږ لاین بوخت دی، اړیکه بوخت ده، په دې خاطر د فرای اړیکه نیول کې. خیر، نن را سره وسلې ډرامې نه د څه زده کړي فرای صاحب؟
بله، د ډرامې د څنګه داس د کړي چې په اسلامي ټولنه کې شته د څه حقوق لري. ډېر موضوعات دي چې تاسو په ډرامو کې ډېر باسونه پر شه د شوزو پر دغه پر حقوق کېږي. خو زه به بل صاحب کوم مېلمه صاحب څخه مې هم دا ارزو او دا غوښتنه ده چې شوزو تر اوسه په دا فیزیکو فرهنګي ټولنه کې تر اوسه دغه تمه چمتو شوی چې عام خلک په دې وپوهېږي چې شوزو څه حقوق لري. په دا 15 کالو کې کچېرې پر دې موضوع باندې لږ کار شوی و، هر دوه کال درې کال پر دې باندې اصلي کار شوی وای، نو اوس به عام مسلمانان خصوصا د شهرو د اطراف د ټول به په دې پوهېدلی وای چې ښځه دغه حقوق په ټولنه کې او په کورنۍ خدمت کې دغه حقوق لري چې بعد شد ته په ډېر سترګه وکتل شي، ځکه چې دا انسان خپله نر انسان زېږولی دی او ښځې تربیه ورکړې ده. که دا ښځه نه وای نو اوس به نو ما و تا و
احمد محمود بشیر وای څنګه بدل انتقاد دا موجود دی چې د دې موضوع څخه بلکس بل ډول استفاده شوی دی، یعنی د ښځو موجودیت ته یو بل ډول نظر کتل کی. ډیر مهرباني ستاسو اړیکنه یو بل اوردونکو هم اخلو منتظر پاتې شوی دی پلان کې. ډیر زیات خیر راغلی خبرونه ته، مهرباني خپل مزان معرفي کړئ کوم زنه ماړي کني ولي وایل مزدي ډیر زیات ورنه بدران صاحب
نبی الله زابلای
پوښیوی دی.
بله زبران صاحب، ما چې کوم وخت دا ډرامه شروع شوی ده په اړوندې بحث شروع شوی ده، له هغې ورځې تر نن ورځې پورې اورم او په کلي او بانو کې مو هم تعقیبول. هلته هم ډېرو خلکو داسې یعنی په غرنیو سیمو په سرا سیمو کې خاص تاسو ډرامه تعقیب کېږي، ډېر په غور سره اورېدل کېږي. خو څه شي ما ډېر پرې زده کړي دي، ډېر څه مې پرې زده کړي دي.
بلې د دې اوردونکو اړیکه وشلې ده، نو پیغام چې مشکل پڅ کې. خو خیر مونږ ته ځینو اوردونکو پیغامونه هم پریخي ورسته دي، ته هم راځو. اوردونکو تاسو ته ویل چې خپل پښتنه وخت ته کار نه کوم. بلې
بالکل، زه د دې ورور
فرحي
بالکل د فرحي صاحب د خبرې په اړه ویل شم چې اسلام د خزي حق بالکل د نن څخه 14 کال وړاندې ثابت کړی دی او خزي ته خپل حق ورکړی دی. نو ډیره دنده د زمنګ د سیمې د ملای مامان د چون زمنګ
ټوله دلته تاسو ته راشو بیرته پر سنیو کې از پزینو نورو زینو کې د خوزو څ ډول ونده فکر نه کوي. د بل عکس د خوزو هغه اهمیت تاثیر ورکړي.
تاسو هدف دا دی چې په اداراتو کې یا
په سنیو کې د دوی ظاهر دل څ ډول یا په حکومتداري کې انتقاد یو موجود دی چې دوی څ ډول
منګ د کله شاته لاړ شو او هغه د سنی وخت سره مقایسه کو په پارلمان کې منګ د خزو ونده ثابته ده. په کابینه کې خزینه وزیران لرو، موین صاحبان لرو، د رئیسانو په کچه وانداسي راځه. پر سنوي
کې یو انتقاد دا دی چې دغه خلکو خپل فرهنګ نه دی ساتلی. نه پر سنوي کې دوی ظاهري د لغس چې مونږ اوریدونکو ویلې دي، فکر کوي دغه تم تاسو متوجه چې کڅوک ظاهريږي څه ډول خپل فرهنګ سره ظاهر شي.
نو فرهنگ خو در حق بریده چی د اطلاعات و فرهنگ وزارت وجیبه ده هغه تر سره کړی ده. نور څوک چې رسنۍ ترازی هغه باید د افغاني فرهنگ د خپل سیمی او د خپل هواد دودونه او ټول مسائل په نظر کې ونیسي.
ټول کې فکر نه کوي چې دا ډول ظاهري دلو د خلکو په وړاندې یو ډول کرکه پیدا کړي چې خپل لونه د تعلیم ته پرې نه کړي، یا نه چې ډول خلک پوه شي بل اخر چې کا تعلیم کوي دا د حقوق تر لاسه کوي د اصلا حق ده.
اوس زه فکر کوم چې د افغانستان وګړي اکثریت په دې باندې پوه شوي دي چې د تعلیم ګټې څه دي او د تعلیم فائدہ څه ده د خلکو ته. په دې باندې د افغانستان اکثریت پوه شوي دي. هغه ځایونو کې چې ستونزې دي موږ به هلته کار کوو تر څو هغه خلک هم په دې
بیرته راځو. د ډرامې موضوع ته هم خو ځینې اوردونکو موږ ته غږیز پیغامونه پریښي دي. پوښتنه مو دا تر کړې وه چې تاسو له ډرامې څه زده کړي دي. نو درنو اوردونکو تاسو څه ترې زده کړي؟ 0 شپږ 0 1 0 1 شمېره هم ده. نو اوردونکو پیغامونه اورو.
السلام علیکم، مدیونه زابل ایم، به زابل ولایت ارغنداب ولسوالی شیجان کلی اوسیدون کیم. دا وخت له غزنینه بر سره فایلی کیم. د یو کلی زرغګونه ډرامه چې څه وخت شروع شوی ده له هغې ورځې تر نن ورځې اورم، خوښه مې ده او خوند ترې اخلم. ډېر څه مې ترې زده کړي دي، خو ماته چې کومه برخه ډېره جالبه او په زړه پورې وه هغه برخه وه چې بهر ته دولت ته په قاچاق تګ را تګ په اړوند جوړه شوې وه. مخکې زه هم بهر ته په قاچاق تلم او هلته مې کار کوی چې دا ډرامه مې واورېده سره له ځانګړي بحث. له هغې وروسته مې د خارج سفر لغوه کړی
او په خپل وطن ګل وطن ګران افغانستان کې می د خپل ځان لپاره خایسته کولای کوم نه او اوس خارج ته د سفر د لپاره نه دم وسلام د لاپما
زده یو کلی زرغونه ډرامه هر وخت هر ومه او ډیر څه مې در لاسه کړی یعنی لنډې درته وایم چې مقصد ما دومره شی دي نه در لاسه کړل خپل مې په کور کې د انجنو تعلیم قرآن شروع کړی ده دا به د خاطر چې ښځه او نر دواړه تعلیم ته ضرورت لري.
السلام علیکم. کومه خپرونه چې تاسو د یو کله زرغونه دا خپرونه یو ډیره داسې ټولنیز خپرونه ده چې په دې کې
بله ډیر مهرباني درنو اوردونکو دی ډرامې او باسته خلا تاسو ورکوي نور څه موضوعات غواړي نور څه ترز د کول غواړي تاسو پسې مو کې د څه شي ضرورت دی د دې لپاره هم اتمن مونږ تخپل نظر پیغام پرېګ دی شمیره درته وایم 0 و 0 شپږ نوي 0 1 0 1 0 د لدی عمل چې مونږ غواړو د ډرامې کې تاسو نظرونه هم ولرو درته بیانوم. بلې مومن صاحب په ټوله کې دې موضوعاتو باندې بحث څومره مهم دی څومره ګټور دی ستاسو له نظره؟
لکه څنګه چې مخکې نبی الله ورور اشاره وکړه لزه په دې خبره ډیر زیات خوښ شوم چې د ازادۍ رادیو د لارې نه د داسې یو کار پرېښې ده چې هغه د هیواد ته په زیان وو او د ډرامې څخه که رسنۍ چیرته زمونږ رسنۍ چیرته په همدا ډول باندې خپل مسؤلیتونه ترسره کړي نو تاسو ګورئ مم په سر کې یادونه وکړه چې ډیر مسؤلیت د رسنۍ دی د عام افکارو په اصلاح کې رسنۍ ډېر ستره ونډه لري نو لري نه ده چې زمونږ ټولنه دې ډېر ژر د اصلاح پر لور ولاړ نه شي.
مومن صاحب دا پیغامونه کڅه ډول وي ممکن ډېر ګټور وي چې تاسو ولته کار کوي تاسو ستراتیژي او پالیسی څه ده څه ډول کوي ډېر ګټور دي
د افغانستان د د فرهنګ سره باید برابر وي همدارنګه د افغانی ټولنې د افکارو د اصلاح لپاره باید په دې پیغامونو کې ځای ورکول شوی وي لکه څنګه چې دا د قاچاق یا خارج ته د قاچاقي ډول ته مخینه ول شوی ده یا مخکې چې ما د ډرامې یو برخه واوریدله چې په چپاری کې د دیموکراسي پاړه باندې خبره کې د ټاکنو پاړه باندې خبره کې
بل مومن صاحب اوردون کې هم اخلو ورسته اوردون کې دا شکیلا فکر کوم لکابل نه اړیکه را سره نیولې ده ډیر زیات په خیر راغلی چې ورسته اړیکه ستاسو ده خبرونه ته په خیر راغلی.
السلام
علیکم. وعلیکم السلام. مهرباني ستاسو نظر او که پختنه لری د اطلاعات او فرهنګ وزارت ویان سره دی او که نظر لری زمنګ د ډرامې او باس پاړه چې څومره مهم ګټور او څومره زده کړی د لتا سره
مننه کوم چې درنګ ته تاسو مننه کوم سلامونه او نیکه لاندې کوم خو زه په نظر در کوم چې تاسو د درامې نه مو موجود دغه د کلل چې خوین دي یو اسلامي حق لري بای تعلیم مو کې درس وایي په یو څه باندې پوسټ ته هنه یو راړه دا او بل په خوین باندې دغه ما تاسو په کې اړې دي چې خوین دي په کوم عمر کې واده کوی د کیږي انتخاب نه منل کیږي وای دا شرم ده دا معای به د موږ په ټول نه کې چې خوین په خپل انتخاب باندې یو نه خپل انتخاب باندې کوز دا واده وکي ولورتي ځکه څه چې دا ټول دا روایت نه لري دا ناجایز ده جواز نه لري باید هیڅ کله دا ونه کوي نه کوي تر دې کېږي مننه کوم تاسو
له راځنه شکیلا روشن شکیلا روشن که تاسو نه پښتنه وکم په دې برخه کې د علماو سره مونږ ډیر بحث کړی دوی نظرونه ډیر مهمو که د حقوقي کارپوهانو نظر ته خلک ډیر ګوري
نه زه ان سی دی او کوکو نظر ته زیات ګوري
او علما سره مونږ بحث کړی او دا موضوع لروانی لحاظ هم څېړلی ار موضوع ډیر مهرباني چې تاسو مونږ سره ډراما او بحث کې برخه اخلي تاسو له نظرونو ته په تمه یو مننه خود خبرونه وخت پاتې رسیږي د خدای په مان تاسو شکیلا تاسو ته مومن سب تاسو نو ورسته پیغام اورو چې د خبرونه وخت هم پاتې رسیږي دا موضوع راغونډ کو د تاسو پلان څنګه د داسې برنامې تاسو تقویہ کې کلی ولسونو ته لاړ شي اول ته عامه پوهاوی ورکړي
ډیر مننه زه خو خپل پلان ځکه وخت کم دی نشم ټول زه خپل پیغام د وزارت په ستاسو باندې ویم چې ولور مخنیوي باید وشي د قومي مشرانو څخه مهله داد او د ملا امامانو څخه مهله داد چې د ولور په مخنیوي کې د ناوړ رواجونو په مخنیوي کې همدارنګه خارج ته د ځوانانو د قچاق په مخنیوي کې د والدینو څخه مهله داد
د تعلیم
د تعلیم د رواجولو خصوصا د انجنونو د لپاره باید دوی خپل هڅه ګړندۍ
کړي. زه ته مهرباني درنو اوردونکو زمونږ سره دا ونه د اطلاعات او فرهنګ وزارت وایان محمد صابر مومند و چې د ډرامې او باس پاړه مور سره باس درلود او هم دا رنگستاسو نظرونه مونږ ته را رسیدلې و ډیر مهرباني تاسو نه مومند صاحب اوردونکو نه مننه د خبرونه وخت پاتې رسیدلې د خدای پامان.
ازادي راديو په انټرنیټ کې www.azadiradio.com